سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بچی شويز موږ د خبرونه زیاتره برخه د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په څو شیبو کې به پیل شي. په دې پروګرام کې نن موږ په دې خبرې کوو چې په ژمي کې کوم ډول تنفسي ناروغۍ ډېریږي او ساري دي چې له یو چا بل چا ته انتقالېږي. د خبرونه په څو شیبو کې درته پیلوو. تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته له وړاندې د ټلیفون شمېره وایم 00 300 23 01. یوتیا یو لستاس موږ د واتس اپ شمیره د کولای شي په تو شیبو کې په دې شمیره زنګ ووهي او تاسو له ډاکټر سیبانو په دغه موضوعاتو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. اوس هم د دې سات خبرونه. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي اقتصادي رکود د کاري فرصتونو کموالی او اوسني ژمی په افغانستان کې په میلیونونو کسان اغېزمن کړي دي. د دې کمیټې د افغانستان څنګې نن یکشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جګړې له کمېدو سره سره افغانستان د تېرو څو لسیزو شخړو له کبله له لویو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. د سره صلیب نړیواله کمیټې ویلي بشري اړتیاوې څو اړخونه لري چې اقتصادي فکټورونه، طبیعي آفتونه او اقلیمي بدلونونه یې کچه لوړه کړې ده. د دې ادارې په وینا افغانستان د دغو پیچلو چیلنجونو او د میلیونونو کسانو د کړاوونو کمیدو لپاره اوږدمهالی حل لارې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي د بشري بحران، اقتصادي رکود، د بودیجې د کموالي او له ګاونډیو هیوادونو د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج له کبله خیر روان ژمی له زیاتو چیلنجونو ډک وي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وینسیار وایي دوی تیر کال تر 1500 د زیاتو کوچنۍ او منځنۍ کچې تجارتونو په جوړولو کې مرسته کړې ده چې ډېری یې د ښځو لخوا پرمخ بیول کېدل. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون شنبه په یک شبکې پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې کوچنۍ پورونه د دغو تجارتونو خاوندانو ته د وړتیا ورکوي چې پر بشري مرستو تکیه کمه شي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته سلګونه زره ښځې او نجونې له زده کړو کار راګرځول شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس سنگزی پرون ویلي خزی کولای شي د خپل وړتیاو پر بنسټ د اسلامي شریعت له مخې له امیر المؤمنین یا جمهور رئیس کیدو پرته په هر دولتي پوست کې د نوموړي وزیر په توګه کار وکړي. طالبانو په څه کم دونیم کلنه واکمنۍ کې تر 50 زیات فرمانونه یوازې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په اړه باندې صادر کړي دي. په نیمروز ولایت کې په بهرنیو اسارو د راکړې ورکړې د مخنیوي پریکړه شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو پرون خبر ورکړې ده چې په نیمروز کې د طالبانو والی محمد قاسم خالد له سوداګر او صنعتکارو سره په کتنه کې په بهرنیو اسارو د معاملاتو د مخنیوي سپارښتنه کړې ده. هغه ویلي چې د بهرنیو اسارو پر ځای باید راکړه ورکړه په افغانۍ وشي. تر دې مخکې راپورونه و چې په نیمروز ولایت کې زیات معاملات بیرنی تومان کېدل. په ځینو نور ولایتونو کې هم په افغانیو د راکړې ورکړې د دوول لپاره سپارښتنې شوې دي. او د فلسطینانو د ازادۍ جبهې پوځي څانګې پرون ویلي چې په غزه کې یو یرغمل شوی اسرایلي سرتیری د اسرایلو په هوایي حمله کې وژل شوی او ځینې نور یرغمل کسان ټپیان شوي دي. د دې جبهې ویاند له العربیه ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دغه هوایي حمله وروسته له هغې وشوه چې د اسرایلو کمانډوز واکونو د خپل برمته شوي سرتیري په خوشي کولو کې پاتې راغلل. د فلسطینانو د ازادۍ جبهې ویاند نور جزئیات ونه کړل چې دغه اسرایلي سرتیري کله یرغمل شوی او د غزې په کومه برخه کې ساتل کېده. وروسته له هغې چې توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پرون پر اسرائیل حمله وکړه د 1200 کسانو د وژلو تر څنګ 240 کسان نور یرغمل کړل. د یو لنډ مهاله اوربند پر مهال چې ورځې یې دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې ځینې یرغمل شوي کسان خوشي شول خو تر سلو زیات لا نور هم یرغمل پاتې دي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
بیم سلام مومنه ز فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت نن د روختیا ژوند په پروګرام کې اساسي قربانی اوس د ازادي رادیو خبرونې د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لنډو سپو 1925 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځني صفه د لښپګ نوي تاسو اوریدل شي. زموږ د نننی پروګرام موضوع په ژمي کې د ساري تنفسي ناروغي په اړه باندې ده. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ استودیو ته همدا شپه زنګ وهي او د خبرونه له میلمنو څخه په دې اړه باندې چې په ژمي کې بدن سړول پاملرنې ته اړتیا لري، سړه هوا ور باندې څاغیز کې کمی تنفسي ناروغي او تاسو ناروغي تاسو پیدا کېدلی شي، او دغه تنفسي ناروغي چې زیاتره په عام ډول باندې خلک ورسره مخ وي، ریزه شوي یا ټوخی وي یا د سینې درد وي یا ورته نورې ناروغۍ چې پیدا کېږي په ژمي کې، په دې تړاو باندې هر ډول پوښتنه لري که غواړئ خپلې تجربې راسره شریکې کړئ. زموږ د واټساپ شمیره ده 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت دوه صفر یو اتیا یوولس. تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ که پوښتنې لري، که تجربې لري او که نظر لري راسره یې شریک کړئ. نن په پروګرام کې راسره دوه دانې ډاکټر صاحبان میلمانه دي چې یو د کابل په انتانی روغتون کې د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری او بل هم د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پوښنه مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب دی. تاسو دواړه ستړي مشه، په خیر راغلی پروګرام ته. عمری صاحب، که تاسو ته په پیل کې راشم، کله چې هوا سړه شي، ژمی پیل شي، په ټوله کې د هوا په سړېدو سره د انسان په بدن کې، په ټوله کې د انسان د بدن په معافیت سیستم کې، چې د بدن دفاع کوي، په دې کې څه ډول تغیرات راځي د هوا بدلېدو سره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه آغلی سیال، زه هم خپل نیکې سلامونه لومړی تاسو تخنیکی همکارانو او مازه ډاکټر صاحب او ډېر محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې لبانه چې ټول دوستان روغ او جوړ وسی او یو ښکلی شپه کړی وي، د یخ څخه هم دا خبره عالی وي. نو راوشو تاسو پوښتنې ته. داغلی سیال، رښتیا هم چې د ژمي موسم د تنفسي انتانات سره تړلی ده، او لکه څرنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، دا مختلف فکتورونه دي چې دغه ناروغۍ په ژمي کې رامنځته کوي. اول کرا شدو ته چې خپل باندې د دغه محیط یعنی هوا سړیږي یا یخیږي، دلته د انتاناتو دپاره یعنی د مکروبل خصوص که پام ټکوي د مکروبونو لپاره، هغه که وایرسونه دي، بکتریا او فنګسونه دي او همدارنګه پرازیتونه، د بعضې د انتاناتو لپاره زمینه مساعده کیږي چې د انسان عضویت ته داخل شي او هغې ته تنفسي ناروغۍ ستونزې رامنځته کړي. دوهم دا چې خپله باندې د هوا په سړېدو سره هغه څېړنې تحقیقات چې شوي دي، د انسان د عضویت یا د بدن هغه دفاعي سیستم یا معافیتي سیستم یا ایمیونیټي سیستم کمزوری کیږي او د انتاناتو دپاره زمینه مساعده ای. او دریم دا چې په خپله باندې دغه د هوا سړېدل زموږ د مخاطی غشا د وچوالي سبب ګرځي. یعنی چې موږ خپله باندې دغه په نورمال حالت کې، یعنی د هغه مخاطی غشا چې کله وچه نه وي یعنی لنده ای، دا خپله باندې یو دفاعي سیستم حیثیت لري. نو کله چې دغه د مخاطی غشا بالخصوص د پزې په قسمت کې وچیږي، دلته د ویروسونو د مداخلې لپاره زمینه مساعده کیږي او ویروسونه مداخله کوي او موږ په مختلفو تنفسي ناروغیو باندې اخته کوي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو ته بیرته راشم. اوریدونکو تاسو بیا هم شمیره تکراروم، کولای شئ چې زنګ ووهئ 00 څلور سوه شل اووه سوه درویشت صفر صفر یو اتیا یوولس. تاسو موږ د واتس اپ شمیره ده، همدا شی به کولای شئ زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحبانو د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو په اړه باندې چې هر ډول پوښتنه لري کولای شئ ورنه مطرح کړئ. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو ته راشم، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب عمری وویلې، د ژمي په موسم کې د بدن معافیت یو څه کمیږي، دغه ډول تغیرات او په بدن کې بیا د معافیت کمیدل ورسره، لکه څنګه چې دوی ویلي، په پزه کې عموما دغه غشاوي ضعیفه کیږي یا وچیږي، نو زمینه دې ته برابره وي چې میکروبونه ننوځي. هغه عمده ناروغۍ چې په دغه وخت کې ورسره خلک مخ کیږي، کې څه ورسره خلک بلد هم دي چې سینه بغل شو یا ریزه شو یا دې ته ورته نورې ناروغۍ شوي، په ټوله کې کمې ناروغۍ انسان باندې ډېر زیات تاثیر کوي په دې موسم کې؟
بله، سانتی افتاسی تا د ازادی رادیو ټولو درنو او ریدون کتا تا تخنیکی هم کرانو او دما بل همکار ملگری داکتر سیب عمری تا سلامونه او نیکی هیلی واندی کوم.
علیکم سلام.
علا دیو که چی طول رو رو سی لکه سنگر چی داکتر سیب عمری ور تا اشاره و غلا، نو دا زمی چی ده خو دا غا دا نفسی ناروغی و دا فارا دیر مساعد وخت دی، یا دیتا موسمی ناروغی چې ویل کېږي خصوصا په ژمي کې چې ډېرې رامنځته کېږي همدغه تنفسي ناروغۍ دي. نو دغه ناروغیو خو لکه مخکې چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه تاسو هم ورته ورما یادونه وکړه، تنفسي ناروغۍ خو په ویل کې که ووایم چې تر ډېره بریده همدغه ریزشونه یا زکامونه دي او هم انفلوئنزا ده، او د دې په تعقیب باندې بیا لکه هماغه سینه بغل رامنځته کېږي او دغه د تنفسي لاره کې چې کوم لاره ده دغه برانکسونه هم په دې ناروغۍ باندې اخته کېدلی شي. خو د ټولو نه د اندېښنې وړ خبره دا ده چې ځینې مزمنې ناروغۍ دي چې هغه تنفسي ناروغۍ دي لکه د سالنډې یا د آسما چې ورته وایي، او یا د دې نه ورخوا ته یو چې بله مزمنه ناروغي چې د سی او پی ډي په نامه باندې یادیږي، یعنې په ځینې کې دغه ناروغۍ ډېرې زیاتې خطرناکه کېدلی شي. او د بلې خوا نه لکه تاسو هم ورته اشاره وکړله ډاکټر صاحب، هم څنګه یادونه وکړه چې په ځینې کې سره د دفاعي سیستم د بدن ښکته کېږي. نو څومره چې دفاعي سیستم ښکته کېږي یعنې د میکروبونو په مقابل کې دفاع کمزوري کېږي، همداسې د دغه میکروبونو دپاره د دې د تولد او تناسل د دې د وادي لپاره د غوچه او یخ هوا چې د ډیره مساوات کوونکی فاکتور په هیڅ باندې کار کوي. نو دا ټول هغه تغیرات چې د موسم سره تړلې دي د دغه خطرناک او وزنکو ناروغۍ لپاره مساعد کوونکی فاکتور نه دي. نو په دغه د دې په محل سره سیره بیا ریزشونه انفلوئنزا همدغه مزمنې تنفسي ناروغۍ چې دي دغه ډېرې زیاتېږي. د دې ترڅنګ دا فکرونه هم جوته کړې ده چې د یخنۍ سره د ژمي په راتلو سره په انسانانو کې د زړه حملې هم اضافه کېدلی شي، زیاتېدلی شي. نو دا ټول هغه څه دي چې د ژمي د موسم یا د سړې هوا سره مستقیمن یا غیر مستقیم تړاو لري.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب ته تاسره ګرځم. ډاکټر صاحب مری که تاسو ته وای په کلینې چې په دغه ناروغي او خبرې او کوچې انسړول نخې نه خاني دي او څنګه تداوی کولای شو، راځي چې په وقایي خبرې وکړو. کله چې اواز سره شي اوس خو اواز افغانستان کې اواز سره نه بلکې ککړه هم ده، د رستیو کې بارانونه نه دي شوي، د کابل په شمول په ټول ولایتونو کې هوا ککړه ده او خلک شکایت کوي چې دوی ډېر په تنفسي ناروغیو باندې اخته دي. مخکې له دې چې په دغه ناروغیو څوک اخته شي، د بدن د تقویت لپاره چې په سړه هوا کې معافیت کمیږي څه کول پکار دي؟ آیا داسې حل لار شته چې مخکې له دې چې دغه ناروغي په یو چا باندې راشي هغه مخنیوي وکولای شي؟
بله دقیقا آقای سیال، لکه ترنگ چې تاسو هم ویل او ډاکټر صاحب هم مخکې ورته یو اشاره وکړله، راو شو دې ته چې کچیر موږ غواړو چې ژمی کې په تنفسي ناروغۍ باندې اخته نشو، اول باید عام روغتیا محترم وزارت هغه مسیجونه چې موږ ته وایي هغې ته باید درناوی وکړو. یعنی مخکې له دې څخه چې نور ټکی د وقایې ته ولاړ شو، موږ باید هغه واکسین چې راته راکول کېږي په کلینیکونو کې په اړیا توګه هغه باید همیشه باید واخلو. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د لاسو مینځل نه تنها په د ژمي او د منی په موسم کې بلکې د کال په ټولو فصلونو کې باید مراعات کړو. دریم دا چې د ژمي موسم چې ده دا یو ګرم موسم ده، په دې کې باید همیشه موږ د ګرم کالیو یا د ګرمو لباسونو څخه استفاده وکړو. او څلورم دا چې ډېر کوشش وکړو چې موږ په خپل ورځني رژیم کې یعنې د خوړو په رژیم کې باید د ګرم مایاتو څخه د میوجاتو څخه په کافي اندازه استفاده وکړو تر څو پورې چې زموږ معافیت لوړ وي، او نه تنها د ژمي د تنفسي ناروغیو په مقابل کې بلکې د نورو هغه ناروغیو چې موسمي نه دي یعنې په مزمن او دوامداره شکل باندې په محیط کې یعنی په دې هیواد په کچه شتون لري، د هغې په مقابل کې موږ هم ترونه وقایه کړی وي. بالخصوص زما ډېر ټینګار په هغه چې هغه خویندې وروڼه چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه وسهار وي پر دې باندې دی چې په ډېر کوشش وکړو چې واکسین واخلو، مثلا ګرم کالي واغوندو او د دې تر څنګ د ګرم هوا څخه په ژمي موسم کې استفاده وکړو. نو دا به یوه ډېره ښه وقایه وي. او یو بل شی هم دی یادولو ور غوړم چې سی اوغلی سیال که چیرې مونږ په تنفسي ناروغۍ باندې یو لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه که چیرې هغه زکام وي یا ریزش وي یا سینه او بغل وي یا یو مزمنه تنفسي ناروغۍ ور په دې باندې اخته کیږو، نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې د وقایې په خاطر باندې هغه ډاکټر چې سپارښتنې راته کوي هغه به عملي کوو، لیکن باید هغه خپل ځای و مکان و قاشق و پنجه و ګیلاس هم غوښي کړو تر څو پورې مو چې هم ځان وقایه کړی وي او هم د دوی د ژمي د تنفسي ناروغۍ د ستونزې څخه نور فامیل او نور د جامعې وګړي ژغورلي وي.
مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسې راته وایي دغه ځینې ټکي چې ډاکټر صاحب اشاره وکړه، فلحال په افغانستان کې یو څه ناممکن ښکاري، ځکه چې دا کډوال چې له پاکستان راغلی دي او کوم چې په دې وروستیو کې له ایران راستانه شو، که څه هم د ایران نه شمېر کم خو له پاکستانه ډېر کډوال چې راغلي دي، دوی یا په افغانستان کې زیاتره کسان د دې وړتیا نه لري چې یا ګرم کالي واخلي یا هغه کم خواړه چې ضرور دي باید په ژمي کې واخیستل شي، په ځانګړي ډول د داسې شیانو چې هغه لږ اوبه ولري او صحت ته ګټور وي، د دې امکانات ډېر کم دي، په ځانګړي ډول د ماشومانو لپاره دوی ډېر په دغې ناروغۍ وخته کیږي. ستاسې په اند باندې که چیرې یو کس په همدغه ناروغۍ چې تنفسي ناروغۍ موږ یادوو، د هغې له ډلې یا کریزه شوي یا بل ډول یو ډول د دغې ناروغۍ اوسي، کله چې اخته شي بیا یې څنګه مخنیوی کولای شو؟ ځکه ځینو کسانو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي دوی شکایت کوي چې یو ډاکټر ته ځي دوا اخلي هغه تاثیر نه کوي، بیا بل ډاکټر ته ځي هغه هم تاثیر نه کوي، بیا بل ته ځي، یعنی په ټوله کې دا مرض دومره اوږدېږي چې میاشتې وخت اخلي. آیا دا مرضونو جوړېدل هم دومره سخت ده که نه همدغه اقتصادي مشکلات سبب کیږي چې دغه مرض اوږد شي؟
نو سیال صاحب ډېر ټکو ته تاسو اشاره وکړله، البته په غریبو ټولنو کې او دغه بده مرغه دغه راسته لیدونکي هیوادوال چې په اجباري هیواد ته راغلي دي، نو هغه هم داسې معلومیږي چې ډېر هغه بېوزلي غریب خلک دي چې دلته بېرته افغانستان ته راغلي دي، نو طبعا د غریبو خلکو په منځ کې د وجود معافیتي سیستم هم کمزوری، ځکه دوی کافي خواړه نه لري، خصوصا په د ژمي په رارسېدو سره یا د ژمي مهال باندې اضافي خوړو ته اړتیا ده، ځکه چې زمونږ بدن چې دی خپل هغه انرژي چې ترلاسه کوو، نو د وجود لپاره یو مناسب حرارت درجه ده، 30 درجه د سانتیګراد نارماله د وجود د حرارت درجه ده، نو دغه بدن تر څو پورې چې دغه حرارت درجه ته ځان برابرۍ یا نو اضافي خوړو ته اړتیا لري تر څو چې دغه د بدن د حرارت درجه کنټرول کړلی شي یا دې ته ځان ورسولی شي، که هوا ډېره یخه وي یا حتی په منفي کې هوا چلیږي، نو وجود مجبور دی چې دغه سړې هوا سره مقابله وکړي، نو دې سړې هوا سره د مقابلې لپاره اضافي خوړو ته اړتیا شته دی. نو طبعا دغه زمونږ هیوادوال چې خصوصا دغه راستنېدونکي هیوادوال چې د غربت کچه په دوی کې ډېره زیاته ده، نو دغه اضافي خوړو ته هم اړتیا ورته لیدل کېږي. د بل خوانه ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې دغه خلکو ته د ګرمو لباسونو یا د خونو د تودولو لپاره هم داسې توکو ته ضرورت دی چې دوی باید له دې څخه د ژمي په مهال استفاده وکړي تر څو د هغه سړې هوا سره مقابله وکولی شي. نو د دوی په منځ کې کمې کله چې تنفسي ناروغۍ رامنځته راځي، نو لومړی لامل یې همدغه دی چې د دوی د بدن مقاومت کم دی، خپله مونږ تر ډېره بریده پورې کله چې ټولې ناروغۍ خصوصا انتاني ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ چې رامنځته کېږي، نو په دې کې زیات یې چې دي د وایروسونو له کبله رامنځته کېږي. په لومړي پړاو قدم کې وایروسونه دا ناروغي منځته راوړي، او وایروس دپاره خو داسې مناسب درمل په مارکیټ او په بازار کې نشته دی، نو له همدې کبله د وجود مقاومت کولی شي چې دغه وایروسونه د کنټرول لاندې راوړي. د بلې خوانه دغه د دوا کیفیت هم په افغانستان کې تر سوال لاندې دی. یعنی هغه درمل چې په لکه درمل تورونو کې پلورل کېږي هغه هم کیفیت یې دومره ډېر ښه نه دی. او د بل خوا نه دغه کله چې یو انسان ناروغ کېږي نو پاره د هغه اعتماد په هغه ډاکټر باندې هم دا د راغېدو لپاره یو ډېر عمده فاکتور ګڼل کېږي. تر څو پورې چې په یو ډاکټر باندې اعتماد پیدا نشي یا په هغه د هغه هغه سپارښتنې یا هغه د هغه نسخه چې ناروغ ته تجویز شوی ده هغه په هغه شکل باندې صحیح استعمال دی کې. یعنی زمونږ خلکو کې هم د پوهاوي کچه ښکته ده. نو دوی غواړي چې لکه هماغه په لومړي ساعت یا په لومړۍ ورځ باندې په دې ناروغ کې خواله رامنځته شي. خو دا خپل وخت هم لري. خپل تر څو چې ناروغ خکېږي د رغېدو پورې یو کافي وخت ضرورت کوي.
ډاکټر صاحب په بخښنه سره که په دغه برخه کې لږ معلومات ورکړي، ځکه هغه څه چې ما د یوازې د ریزش په اړه اوریدلې دي چې درې ورځې د میکروب نه په خپل بدن کې ورته انتیبادي جوړیږي تر څو انسان ښه شي، نو درې ورځې به حتمن یو څوک مریض وي که څوک ریزش ونیسي. د دې نورو ناروغیو په اړه هم که وایست چې د دې دا عادي رول څنګه دی، یعنی که څوک ریزش سي یا سینه بغل شي یا بل داسې تنفسي ناروغي ونیسي، داسې مشخص وخت دا میکروب خپل لري که دوا وخوري که ونه خوري هغه نه رغېږي؟
خو طبعا تاسو مرته اشاره وکړله لکه ریزش چې تاسو ویلې، خو دغه ریزش داسې عادي ریزش نه وي، دغه زکام عادي ناروغي نه ده. دا په خپل ذات کې د ټولو تنفسي ناروغیو لکه هغه مور ده زیږندی ده، دا هغه نورو تنفسي ناروغیو دپاره هم لاره هواروي. نو هغوی دپاره یو مساعده زمینه برابروي تر څو پورې چې بیا د هغې نه وروسته هغه بکتریاوې که مداخله کوي، بکتریاوې په هغه تنفسي سیستم چې دوی ورته هغه فیزیولوژي خرابه کړې ده د ویروسونو، بیا د هغې په تعقیب باندې بکتریاو دپاره هم که موږ وویو یعنی درمل باید تر کافي اندازه او په هغه کافي دوز او په کافي ورځو د پاره چې کوم ډاکټر ورته توصیه کوي باید هغې لپاره واخیستل شي. خو دلته له بده مرغه چې د خلکو په منځ کې د پوهاوي کچه ښکته ده او دوی کله چې د ډاکټر نه درمل ترلاسه کوي اول خو په خپل سر باندې ځي د مونږ په خلکو کې زیات همدغه د درمل نه، البته هغه د انټي بیوټیک یا هغه د میکروب ضد کمې درمل چې دي هغه په خپل سر یې اخلي. خو بیا هم که چېرته ډاکټر یې ورته توصیه کوي بیا په ډاکټر کې هم داسې خلک چې دي هغه د ډاکټر د توصیې سره سم هغه دوا نه اخلي یا د رانیولو هغه توان یې نه لري او یا هم په هغه ډاکټر باندې باور او اعتماد نه لري. نو دا ټول هغه څه دي چې د دغه ناروغي د وخامت یا د خرابېدو لپاره د دې چانس زیاتېږي. نو زما غوښتنه له هیوادوالو نه ده چې اول خو خیر دغه عادي ریزشونه او کامونو دپاره خو البته د درد او د تسکین دپاره یو څه د درملتونونو نخلي هغه پروا نه لري، خو نور د انټي بیوټیکو دپاره دغه د دوی د مناسب استعمال لپاره که د ډاکټر سره مشوره وشي یا د ډاکټر د معاینې او د هغه د لازم تجویز نه وروسته استعمال شي دا به ډېره ښه وي. ځکه چې د دغه ناروغۍ چې دي تر ډېره بریده چې دي همدغه وایروسي دي او د وایروسونو لپاره انټي بیوټیکونه استعمال یو خو داسې دی چې په هغه میکروبونو باندې دا تاثیر نه کوي، بکتریاوې نه وي البته، او د بلې خوا نه په وجود کې یو نارمل فلورا ده. دغه نارمل فلورا د وجود مقاومت ډېر لوړوي، حتی ډېر مضر میکروبونه دغه نارمل فلورا له منځه وړلی شي. نو د دغه غلط دوا د غلط استعمال له کبله دغه نارمل فلورا چې د وجود مقاومت زیاتوي دغه بکتریاوې دي، مګر د دغه انټي بیوټیکو د نامناسب استعمال سره دغه له منځه ځي. نو زما د درنو هیوادوالو نه دغه غوښتنه ده چې د انټي بیوټیکو استعمال په خپل سر باندې ولیکي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب عمرې که تاسو ته راشم، ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې دغه د انټیبیوټیک استعمال افغانستان کې چې څوک عادي ناروغم شي یا سری درد کې یا تب ور باندې راشي یا پز روانه وي، دوی د دې لپاره چې فکر کوي ریزشتي یا داسې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې ده، ډېر هغه جګ اندازه باندې انټیبیوټیک اخلي. اول خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلي، دواخانې نه اخلي ډاکټر له مشورې پرته، او بیا هغه استعمالوي. د دې نه علاوه چې دا ځینې لارښوونې ور باندې ډاکټر صاحب وکړي چې کوم هغه فلورا چې په بدن کې وي هغه له منځه وړي، په اوږدمهاله کې د انسان په بدن باندې به هغه څه وي؟ اوس که دې ریزش نه یو انسان ښه شي په همدې انټیبیوټیک باندې، که روان وخت کې په یو بل سخت مرض باندې اخته شي، دا انټیبیوټیک په بدن باندې څه تاثیر کولای شي؟
اوغلی سیال، لکه څرنګه چې مخکې ډاکټر صاحب هم یادونه وکړله، او زموږ هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي، اکثره په ولایتونو کې د دې د عام پوهاوي کچه کمه ده. یعنی له تاسو خبره که چیرې عادي زکام یا عادي ریزش هم ورته پیښیږي، نو د دې اول ډاکټر چې ده هغه دواخانه ده، هغلته وردي په خپل سر باندې هغه فارماسیست چې کوم انټیبیوټیک ورته ورکړل، هغه هم که چیرې دی ښه شول، هغه انټیبیوټیک په کور کې یوې خواته خطا کوي او بیا استفاده نه کوي ورڅخه. دا یې تر څنګ چې دغه انټیبیوټیک چې ده واخیستل، اول خو یې لپاره دغه زما سپارښتنه دغه ده، هغه کسان چې په زکام باندې اخته کیږي او د یوې هفتې څخه د زکام ډیریږي، دی په ورځ ته د هغې څخه کولی شي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو خپل سر به هېڅکله هم دی درمل نه اخلي. او دا کسان چې په خپل سر باندې درمل اخلي یا هغه ډاکټر ته چې درمل توصیه کوي، بلخصوص انټیبیوټیک، دوی نه په دې پیسو په منظم شکل باندې نه تطبیقوي، یعنی نه خوري، یا که ذوقیات وي هغه په ذوقي شکل باندې نه تطبیقوي، نو دوی په اول قدم کې د خپل ځان سره ظلم وکړ چې دغه انتان چې دی وضعیت ته راغلی ده، هغه که چیرې وایرس وي هغه به په هغه باندې انټیبیوټیک هېڅ تاثیر نه لري. دوهم دا چې که چیرې بکتریاوې وي یا پارازیت وه او د انټیبیوټیک په نیمګړي دوز سره واخیستل، دا ظلم په دې مفهوم ده چې دغه بکتریاوې مقاومې کې کلکې کې. دوهم ځل لپاره که چیرې خدا نخواسته دی ناروغه کیږي او ډاکټر ته ورځي، هغه انټیبیوټیک په پوره دوز سره دی هم واخلي، هغه انتان باندې هیڅ کار نه کوي. دا یو په عامو ټکې وایم اغلی سیال، چې دا ظلم یې ځان سره وکړه. دوهم ځل ظلم دی د جامعې سره وکړه، چې یعنې دغه انتانات که چیرې د جامعې ته وړاندې کوي په د دې نه، یعنې په دا اکثرا ساري امراض دي، دغه ساري امراض چې دغه انتاناتو چې دغه شخص نیولی و او نیمګړی انټیبیوټیک یې اخیستی دي یا خپل سر انټیبیوټیک یې کارولی دي، دغه انتان که چیرې بل چاته ورځي، نو هغه هم د عادي درملو په مقابل کې هغه رسپانس نه ورکوي. چیرې عادي انټیبیوټیک او کاس ته ورکول کیږي، بیا هم هغه نه ورسره کیږي، مجبور هغه د انټیبیوټیکو باندې ته کورنۍ ته د تاخیر ورکی تر څو پورې چې هغه بهبودی حاصل کړي. نو بنا په دې اساس باندې ویلای شو چې په نوره نړۍ کې چې کومې څېړنې شوې دي، اغلی سیال، دغه د انټیبیوټیکو تولیدول دی هم تر دیرشو کالو پورې بند کړي دي، یعنی چې نوی انټیبیوټیک به نه راځي. بلخصوص هغه د سفالوسپرین په کورنۍ کې چې موږ په عوام خلک کې په نامه د میکروب پیشکارۍ په نامه باندې دغه سفتریاکزون پیژني، یعنی د دې څلور جنریشن اوس په جامعه کې شتون لري چې راوارده کړي دي. یو کمپنۍ یعنی پنځم جنریشن کېدای شي د دېرش کالو په شاوخوا کې رانه شي. نو بنیم په دې اساس باندې که چیرې د انټیبیوټیکو لړۍ په دغه رقم، یعنی په خودسرانه شکل او بدون د غیر مسؤلانه شکل باندې د انټیبیوټیک خوړل ادامه پیدا کړي، نو دا یو دا کېدلی شي چې په آینده کې یو غټ ناورین په هغه ملک په کچه باندې رامنځته کړي. بنان په دې اساس باندې زما غږ چې هغه خویندې وروڼه چې اور وي، د هغې دا توصیه ده چې کله تاسو زکام کېدلی یا تاسو کوشش وکړئ چې استراحت وکړئ، په کور کې د ګرمو مایاتو څخه په کافي اندازه استفاده دې وکړي، او کولی شي چې که شدید تبه یې درلودله یا دامدار درلودلا، هغه هم د پاراسامول یا بروفین د ډاکټر توصیه سره سم چې ورته ورکړل کیږي هغې استفاده وکړي. نو دا ضرور نه ده چې دی یا د اورال یا د خلی د لاری او یا هم د وارید د لاری یا رک د لاری دی انتی بیوتیک اخلی دا دغه چی
په بخیر سره چې تاسو خبره کې مداخله کوم د سیفترکزون یادونه مو وکړه. په افغانستان کې چار ماشوم ناروغه کېده د از ماده سترګو لیدلې حال ده چې ډاکټر ته بي وي وډو ورته وویل چې دا سینه بغل د ځکه افغانستان کې زیاتره ماشومان خوارځواکي دي او اقتصادي ستونزې دي. هغه ماشومان په کافي اندازه خواړه نشي اخیستل. نو ډاکټرانو به ورته ولنې کار دا کوو چې سیفترکزون به ورکولو کنول به ورته تیر کړو دا پچکارۍ به ورته کوله. ډاکټرانو بیا په دې برخه کې نه پوهیږي چې دا څومره منفي تاثیرات لري د ماشوم په بدن باندې که هغوی یوازې د خپل کار لپاره دا کار کوي.
د زموږ خلک چې دي اغلی چال چې کله یو ماشوم په کور کې ناروغه شي د هغې سره حد اقل درې پایوازه حتما هغه ډاکټر ته ورځي او ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب په دې باندې موږ لومړنۍ درملنه کړې ده په کور کې او په خپله دواخانه نه مو دا شربت راوړي دا شاید انتیبیوتیک هم راوړي دې سره نه ښه شوی او دو ته په داسې درمل ورکوي چې زر ښه شي. هېڅ امکان نه لري چې دا بیا موږ دې ژړا نه شو زغملی او د دې تب او د ټوخلی ته نه شو زغملی. نو پنان په دې اساس باندې هغه ډاکټر هم د خپل د مجبوریت پر اساس دی یو ځل د خپل انتیبیوتیک کارول دي او دوه هم ځل دا تقاضا هم جدي ټول کورنۍ ځنه کوي چې د موږ ماشوم به زرخه کیږي. نو هغه دوته هڅې دي ته مجبوری چې هغه سترګونه ولته توصیه کړي او سترګون د ریکارډران سره دا په دواخانو کې د یوادي درمل په شکل باندې په خپل سر کاریږي. یعنی که تاسو هر دواخانې ته ورشه دا زموږ هغه یو وادوال بدون څنګه چې فارماسیست ورته توصیه کوي خپل ورنه ورته وایي چې ماته په قانون وایي او د موډ پر رقم باندې ماته په دغه انتیبیوتیک توصیه کوي. نو رزم خپل خبر راټولوم اصل موضوع ته چې اکثرا هغه د ډاکټر په کار کې هم اکثر اوقات هغه د مریض پایوازان او بعض اوقات خپل مریض مداخله کوي چې بعض مریض ځان ته راځي چې موږ ته کله مراجعه کوي او بدون دا څخه چې موږ دغې نه تاریخچه واخلو یا هغه هیستري مکمله کړو چې خورې وګوره ته څه ستونزه لرې څه مشکل لرې چې تا ته ما ته مراجعه کړې ده راته وایي چې ډاکټر صاحب نور نه پوهېږم بدون پیشکارای نه به بل شما نښه کېږم. هغه ریکوست یا پیشنهاد د دوی د خانوي نو هغه د پافشاري او د کورنۍ او هغه د مریض او د پایواز د دې سبب کېږي چې ډاکټر دې ته د خپل کار نه مجبور مخ را اړوي چې نو زه مجبور چې دی په خوښه کار وکړم ځکه د فشار لاندې وي. نو هغه ورته اکثره ډاکټران چې ما لیدلي دي توصیه ورته کوي اگر چې موږ ډېر کوشش کوو چې د هغې ازا پاک نه ورته وایو چې کیدای شي دغه کانول چې تا بسته کړی ده دې نه خپل انطور مداخله وکړي چې یا بیکار ناروغي چې هغه مختص سبب نه لري چې مختلف میکروبونه د دې سبب کیږي چې په طبي اصطلاح هغې ته سپسز وایو کیدای شي د کانول نه دغه تاته رامنځته شي کیدای شي خاصتا ته یو اساسیت وښیي دغه آیوي انتیبیوتیکو سره دا د تا ژوند د مرګ سره مخامخ کړي دا مشکلات هم ورته پیدا نه وو خو بیا هم دې دې په تقاضا لري دې خواهش لري چې موږ ته دغه انتیبیوتیک باید په درقي شکل راکړل شي. خو بېرته رځم هسته موضوع ته چې دا کار ولو که زه هم کومه چې یعنې ناروغ ته انتیبیوتیک ضرورت نه وي که زه ورته توصیه کومه دا د طبابت خلاف کار دی او که زما بل مسلک یې هم کوي د سپین چپنې ولادت خلاف د مسلک او نه تنها د ناروغ سره ظلم بلکې د جامعه د ملک سره ظلم کول دي اغلی چال. یعنی دې شي ته باید موږ
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب یو که تاسو ته راشم په افغانستان کې دا څوک چې تنفسي ناروغیو باندې اخته کیږي اول خدای وي چې ډاکټر ته نزي او کله چې ور باندې دا مرض ډیر شي په خپل سر دواخانو نه یا انتیبیوتیک اخلي یا نور دواګانې اخلي خوري خو دا مرض دومره ډیر اوږدیږي چې کمنس کې لکه خوشي بیا یو څو ورځې بعد بیرته هغه سي بد وضعیت کې وي یا تب نسي یا سر درد کوي یا پاز روانوي منس کې خکېږي بیرته بیا ناروغه کیږي بیا خکېږي بیا ناروغه کیږي د دې علت څه ده؟
نو سیاست ډاکټر ته به مو ته اشاره وکړه او ما هم په مخکې خپل خبرو کې ویل چې زمونږ د تاسو ته هم اشاره وکړه چې د دوا یا د درملو استعمال تر کوم وخت پورې یعنی ضرورت دی. نو اته که د دې نه او داسې وایو دغه توبرکلوز خو هم یو ډیر مزمن ناروغي ده چې ټول د بدن ټول غړي اخته کولی شي، خو په ټوله کې ډیر زیات چې پرې اخته کېږي هغه هم دغه سږي دي، تنفسي سیستم دی چې په دغه توبرکلوز باندې کله انسان اخته شي. نو دا خو داسې ویل کېږي چې د غریبو خلکو ناروغي ده. نو دغه دې ته که راشو، نو دغه توبرکلوز لږ تر لږه اوس وختو کې خو دواګان یا درمل د دې په وړاندې شتون لري، او د مخکې به چې وو لږ تر لږه یو نیم کال یا دولس میاشتې یا اته میاشتې به د دې ته ضرورت و چې باید دغه درمل یو انسان واخلي تر څو د دې ناروغۍ نه په بشپړ ډول سره ښه شي. نو زمونږ په ټولنه کې که څه هم دې ته ورته ناروغیو باندې ډېر تاکید کېږي، حتی د دې توبرکلوز دپاره یو سیستم دی د ډاک سیستم مستقیما د ناروغ د څارنې لاندې دغه درمل ورته توصیه کوي، خو بیا هم له بده مرغه باید ووایم چې کله چې هغه انسان کې لږ خوال یا بهبودي په ځان کې وویني، یعنی هغه کم رنګ وي چې دی هغه لږ سخري، نو بیا دوی دغه درمل پرېږدي په داسې حال کې چې دا باید تر اته میاشتو پورې شپږو میاشتو پورې دا باید مسلسل دا دوا درمل واخلي. مګر کله چې په هغوی کې لږ څه خوال یا بهبودي رامنځته شي بیا دا پرېږدي. بیا یو ټیکي ته ډاکټر صاحب عمري ورته اشاره وکړله چې دلته د دوا په مقابل مقاومت یا ریزیسټنسي ده، دا د ټولو ډېره کچه ستونزه ده. نه یوازې دا چې همدغه ناروغ خپله دغه ستونزه ده، بلکې ټولنې دپاره هم ډېر ستونزمن حالت رامنځته کوي، ځکه چې دغه میکروب چې اوس مهال د دې دپاره لکه شپږ میاشتې د دې د د منځه وړلو په بشپړ ډول د منځه وړلو لپاره کافي دي. مګر که دی پنځلس شل ورځې یا یوه میاشت دا درمل واخلي او بیا بېرته پرېږدي، نو دغه درمل چې د مخه دې میکروب ته رسېدلي وو او هغه پرې قابو شوی او تر یو اندازې پورې دغه انسان پېښه شوی، خو دغه میکروب یا د دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي، د دویم ځل دپاره دغه دوا بیا همدغه میکروب ته ورکول کېږي، بیا دغه میکروب د دې دوا یا درملو په مقابل کې قایم وي. نو د دې نه باید بیا بله قوي دوا د دې دپاره استعمال شي تر څو چې دغه میکروب د کابو لاندې راوستل شي. نو هماغه ده چې په ټولنه کې همدغه مقاوم میکروب پاتې کېږي، او دا نه یوازې دغه انسان ته چې په ناروغۍ اخته و د پاره د خطر نه ډک حالت رامنځته کوي، بلکې ټوله جامعه دې سره بیا ککړه کېږي. نو دغه البته په دغه برخه کې زمونږ د ټولنې د وګړو پوهاوي کچه ډېره زیاته ښکته ده. نو بیا هم خبرې ته بېرته راځم چې دې لاره کې دغه ډاکټر صاحبان چې کوم زیار ایستلی کوښښ یې کړی دی، کلمه کلمه شپې همداسې سبا سوی په دغه زده کړه کې دوی علم حاصل کړی دی، دغه تجربې سوي دي په انسانانو باندې په نور حیواناتو باندې، د هغې نه چې کوم مناسبه لاره چاره دوی دپاره تجویز شوي ده هغه باندې ډاکتران ښه پوهېږي، نسته چې لکه زمونږ د ټولنې عامه وګړي. او دغه د هرې ناروغۍ د کنټرول او بشپړې ښه کېدو لپاره کافي مناسب وخت ته ضرورت دی، او زمونږ لکه ناروغان یا ناروغ لرونکي باید دغه ته پام وکړي تر څو چې ټولنه هم د دغسې ادبي ته ورته ستونزو نه خلاصه شي، او خپل هغه ناروغ چې کوم تکلیف او شکایت لري هغه هم.
ډاکټر صاحب د ریزش په برخه کې یو بله پوښتنه دلته کوم چې په افغانستان کې زیاتره وخت خلک ریزش ته د یو ډېر عام یا داسې یو مرض چې ځینې کسان وایي چې دا خو چا مرض کې نه دی حساب کړی، د دې په سترګې ګوري خو تاسو یادونه وکړه چې دا د نورو تنفسي ناروغیو لپاره د پیل نامه د یو پیل کېدلی شي، توصیه مو دغه خلکو ته څه ده چې ریزش باید دوی څومره جدي واخلي؟
نو ریزش خو لکه تاسو چې په انګلیسي کې کوټ کامن کولډ، یعنی ډېر عام پېښېدونکي ناروغي، او هر انسان لکتر لگا پکال کی داس ویل کی گی چی دریز علی خود دی سرا حتمان مخام کی دلی چی نو دیتر مروغی دپار خلار دادا چی لکا کورانی کیوی تبا نمو خوشتراکی جوان درو نو آغا لوخی چی داغا ناروغ تم استفاده که آغا دلور سر شریک نشی دا برخوانا دا آغا د د پوخی یا د پرنجی په محل باندې هغه کم تدابیر چې د دې ناروغۍ د سرایت چانس پی کمیږي هماغه موږ تاسو ګورې تجربه کړل په دې هم دغه کرونا چې وه یعنی زموږ معدي دوستان واخیستل موږ تاسو دپاره یو ډېر بشري ناورین رامنځته کړو خو د دې تر څنګ بعضې لکه روغتیایی پیغامونه خلکو تجربه کړل خلکو ته ورسېدل او اوس هم زه چې ګورم په ډېرو ځایونو کې خلک چې دي دغه ماسک چې استعمالوي او یا د ټوخي یا د پرنجي په مهال چې خپله هغه تدابیر د دې پیغامونو له لارې اورېدلي دي خلک یې عملي کوي نو زه د دې نه ریښتیا خبره چې ډېر مثبت اغېزه په ما باندې هم کوي زه یم چې نیخه د زمونږ ټولنه اوس مهال لږ تر لږه د راځي مثبت په طرف باندې ګامونه اخلي نو دا ټول هغه ښه کارونه دي چې زمونږ ټولنه کې رواج کیږي نو که همدغه د ریزش په خو تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه چې دا اصلا وایروسي ناروغي ده او دغه وایروسونه چې په سړه هوا کې او په تیر بیا په وچه هوا کې دا ښه وده او نمو کولی شي او په اسانۍ سره نورو ته انتقالېدلی شي خو د دې ناروغۍ دپاره انټي بیوټیکو استعمال یا د نور داسې قوي درملو استعمال دلته مناسب نه دی. یوازې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړله چې د ګرمو مایعاتونه چې استفاده وکړي او یا هم استراحت وکړي او د استراحت په څنګ کې لکه چېرته لازم وه زیات تبه او درد و نو د درد او تبې په مهال کولی شي چې پاراسټامول یا د بروفین یا د درد د ځینو نورو درملو نه د خولې د لارې استفاده وکړي. په ټوله کې نو په ټوله کې ریزش خو لکه ډېره عادي ناروغي ده خو د عادي ناروغۍ په بڼه باید ورته ونه کتلی شي که چېرته دې کې احتیاط نه شي بې ځایه د انټي بیوټیکونه په خپل سر باندې له درملتونونو نه واخیستل شي نو د انټي بیوټیکونه نه یوازې دا چې دې وایروس باندې کوم تاثیر نه لري نو د وجود مقاومت هم د دې سره کمېدلی شي بیا ناروغ د نورو بدبختیو خواته سب کولی شي. نو هیله او تمه مې د هېوادوالو نه دغه ده چې د ریزش په مهال استراحت وکړي او کافي مایات خصوصا ګرم مایات استعمال کړي تر څو د وجود هغه مقاومت یې او حتی د ژمي په مهال باندې ډېر ښې مېوې موږ لرو خصوصا دغه نارنج باب چې دي مالټې او دغه نور نو که هغه څوک چې که استفاده نه وکولی شي نو درافي اندازه ویټامین سي لري د ویټامین سي د ریزیشنو په کنټرول کې هم ښه راغنده رول لوبولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان په کافي اندازه موږ په دغه موضوعاتو خبرې وکړې اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو یادونه وکړه دغه تنفسي ناروغۍ نه یوازې دا چې بدن معافیت ورسره کمیږي په ټوله کې د سړې هوا سره بلکې تاسو هم باید ګرمې جامې واغوندې کوشش وکړئ داسې خواړه وخورئ چې هغه ډېر مایعات ولري او همدارنګه دا چې هوا ککړه ده په افغانستان کې هیلې ده چې د ماسک نه ګټه پورته کړئ په ځانګړي ډول کله چې ناروغ یاستئ د دې لپاره چې دا ساري ناروغۍ د نورو کسانو ته انتقالیږي نو ماسک وکاروئ. یو ډول بل ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې په دې وروستیو کې ډېره شوې ده دغه راپور یو څه وګد خو ځکه چې د لاغیز زموږ خبریال غوښتنه کړې وه چې باید د ډاکټر صاحبانو په اړه پوښتنه وکړو دا چې د څه ډول ناروغي ده په دې راپور کې ورو بیرته راګرځو.
داسترګې راپورته شي، داسترګې باندې لاس نیولی نو په سترګې کې به تڼاکه راپورته شي، بیچاره ګان تر سترګو اوښکې بهېږي. دغسې لکه ده
دا ژړغونی غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکي د عبدالله داتال دی چې دوه کوچني ماشومان یې د سکیبس په نوم په یوه ناروغۍ اخته سوي دي. د عبدالله داتال یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دی له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغۍ اخته سوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغۍ اخته سوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تیروي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې. نو هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، د هغه ټپ سه بیا هغه ټپ دغسې پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان یې له وسا د خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې لاولې به د تڼاکه بلاین ته راپورته سول، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل او بل ټوله بدن یې وروره پر سر ولاخیستې مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دغه نه ځای نشته، جوړ ځای نشته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله داتل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړېږو.
دا هم روجانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان ته مې ولیدی، دواخانو ته شخصي دواخانو ته مې ولیدی، د خدای تر ابد دوا یې په کړي دي، د روپۍ پیدا هم نه ده ورته کړي. سایه م وروره بزګر یم، بالا کې پوروم کې دروم، اوس خو نو زما اولاد یې غاړې ته مې لیدلې دي، خدای پاک د مریضي ورته راویستې ده. که دوا باندې شکیږي که نه شکیږي، بس دغه د بل بزګري کو ورور اقتصاد همونه ولاکه برابر دی.
نوموړی وایي په دې ناروغۍ یوازې د ده ماشومان نه دي اخته سوي، بلکې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم ماشومان ور باندې اخته دي.
و مورده چې د افغانستان په جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي چې د دوی په وینا باندې په بدن کې یو ډول زخمونه پیدا کیږي او لکه د وینو وي یا همداسې د اوبو وي. ډاکټر صاحب عمری، تاسې ته راځم، تاسې د دغې مرض په اړه باندې څه وایي؟ مخنیوی کیدلی شي؟ نوم یې څه ده او دا څه ډول ناروغي ده، ولې پیدا کیږي؟
لیکن دا خوب ناروغی پاک لبانه چه حقا راپورتا چه موگا واروی دلا دی پاک لبانه زیادتر نوری پختن هم زموگ سر مطرحکی پا هر صورت بانده اوز خوشبختانه ده سرویلانس، یعنی ده حقا ساری نامراز و یو دیر فعال سیستم نرو پا افغانستان که چه ده غرقام را طولهی بلخصوص دست امراز نراب شدوغ امراز ده لکترنگش ده غراپور موگا پا واروی دلا پا دی که دو ناروغی ده زیادتر فکر کیږي نور ویروسی ناروغۍ هم شتون لري چې یو په عام اصطلاح باندې د بیزوګانو تڼاکې ورته وایي یا مونکی پاکس، او دوهم هم هغه خپله باندې سمڅېکې ورته وایي یا په طبي اصطلاح باندې چکن پاکس، یعنې چې په هغه ناروغانو کې بلخصوص په ماشومانو کې دغه تڼاکې رامنځته کیږي، او دغه تڼاکه چې کله هغه موبایل کې مایع دغه مکمله د ویروس څخه ډکوي، یعنې دغه ماشوم کله کلوی وي که ماشوم وي، کله چې هغه ځای ګروي په نوکانو په واسطه باندې هغه مایع یا اوبه چې په بل ځای لګېږي هغه او په بعضې کسانو کې چې معافیت یې ټیټ ده په دغه تڼاو کې د خولې داخل کښې بلکې په سترګو کې د ژبې لاندې او په تناسلي غړو کې هم حتی راپورته کیږي، او ادې نه علاوه بعضې کسانو کې چې معافیت ټیټ ده د غټ زخمونه جوړوي. نو په دغه چکن پاکس یا په عوام اصطلاح په مختلف ولایتونو کې آغلې سیال دغه ناروغۍ مختلف نوم لري، سمڅېکې ورته وایي، ادې تر څنګ بزکان ورته وایي، او نور نمونه هم لري په عام اصطلاح باندې. نو دې ته هم فکر کیږي، لیکن هغه د بیزوګانو تڼاکې ته که چیرې دی مثلا دغه ډېر ګرځولی وي، نو دوی څخه زما دا هیله ده چې دوی حتما هغه د عامې روغتیا ریاست چې هغلته شتون لري، هغلته سرویلانس آفیسر ده، دغه موضوع به انشاءالله ده که چیرې ما واسه ورسه زه به سرویلانس آفیسر سره شریکوم، او د هلمند په ولایت کې هغه حتما په دې هکله معلومات لري، او د دوی به ډېر ژر په اسانه توګه ته هم تشخیص کیږي او هم به درملنه کیږي چې هغه بلخصوص دغه د تمڅېکې یا چکن پاکس کې هغه ویروسی درمل چې ورته ورکول کیږي تو ورځو پورې دغه درمل استفاده کوي او په همدارنګه هغه لوشان یا نور دوا چې ورته ورکول کیږي په مکمل شکل کې چیرې استفاده ورته کوي. انشاءالله زه مطمئن یم چې زموږ دغه ورور چې بازګر ده دغه د سترګو تور ماشومان به انشاءالله ښه کیږي او نور هغه نور هیوادوال به هم او نور د کلي د بانډو د ولسوالۍ خلک به هم دې ناروغۍ له شر څخه خلاصیږي.
مننه کور مودان، هیله مند یو چې تاسو په دې برخه کې په دغه ولایت کې همکاري وکړئ ترڅو کوم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي په ځنګل ډول ماشومان او کورنۍ هم ورسره په زامات دي او دوی راپور کې وړاندې راځي چې دوی همیشه ژاړي او هغه کوم زخمونه او داغونه چې ورباندې پاتې کیږي حتمن دا به دایمي پاتې کیږي او بیا به ور دوی رغېږي. کور مودان ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب یو که تاسو ته راوګرځم، د ډاکټرانو پاړه باندې یا ډاکټر ته د نه تک پاړه باندې په افغانستان کې ونده ستونزه دا ده چې خلک اقتصادي ضعیفه ده، په کافي اندازه پیسې نه وي او هلته د ځینې کسان چې ډاکټر ته نه ځي یا په خپل سر دوا اخلي دواخانو ته ورځي، د دوی ستونزه دا وي او همیشه شکایت دا وي چې د ډاکټر فیس لوړه ده. اوس چې په افغانستان کې اقتصادي فقر ده او خلک نشي کولای چې ډاکټران ته لاړ شي، دوی ته متوسعت څه ده؟ که چیرې یو مریض ډاکټر ته لاړ نه شي په اوږدمهاله کې ورته څه ستونزې زېږولی شي؟ همدغه لږ مصرف که دا ونه کړي او هغه تداوي له دغه نه وکړي، دواخانې نه وکړي یا په خپل سر دوا باندې وکاروي، دغه لږ مصرف اوږدمهاله کې څومره زیان رسولی شي؟
بله اغلی سیم صاحب، لنی کارغه اوس خو موږ وایو چې په افغانستان کې لکه روغتیایي مرکزونه ډېر زیات شوي دي، یعنې کلو او بندو کې داسې روغتیایي مرکزونه شته دي چې هغه لکه هغه لومړني خدمات وړاندې کوي هېوادوالو ته. نو تر ډېره بریده دغه ستونزه چې دا په هماغه لومړنی روغتیایي مراکزو کې دغه حل کېدلی شي، خو که چېرې دغه فرهنګ په موږ کې وده وکړي انشاءالله چې دغه ستونزه تر ډېره پورې هوارېدلی وي. ځکه چې دغه خو ستونزه یوازې دا نه ده چې د ډاکټر فیس لوړ دی، ډاکټرانو فیسونه که دي هغه خو خیر په شتي کتنګیو کې وایي، او که چېرته دوی لکه د ډاکټر مشورو سره سم هماغه روغتیایي مراکزو ته مراجعه وکړي نو هلته خو بیا داسې غټ فیسونه نشته دی، او د بلې خوانه هغه نور کوم لازم درمل چې دي هغه هم په وړیا ډول سره ته هغه روغتیایي مرکزونه نږدې ترلاسه کولی شي. خو دغه فرهنګ البته په موږ کې کمزور دی، که چېرته دغه برخه کې کوښښ وشي چې دغه پښتو سره د درملو د اخیستلو نه تپیره بیا له دواخانې یا درملتون نه د درملو رانیولو نه ډډه وشي دغه به ښه کاري. نو دغه ګورې که بیا هم لنډ مثال یې هماغه د ریزشونو راوړو، نو که چېرته دغه ریزشونو سره په هماغسې چې څرنګه ډاکټر سپارښتنه کوي که بیا هم تکرار نه وي، خیر دی دا به یو احسن تکرار وي، نو هماغه ګرم مایعاتو نه زیاته استفاده وشي، راحت وشي، او که د ژمي په مهال د میوجات چې دکه ویټامینونه غني دي خصوصا همدغه د نارنج کورنۍ دا خو ډېر زیات قیمتي به هم نه وي، خو که چېرته خلک د دې په خپلو خوړو کې اضافه کړي نو دې سره د بدن مقاومت لوړېدلی شي. نو که چېرته همدغه ریزش موږ په خپله هغه ټاکلي وخت سره موږ کابو کړو نو دا همدغه د ریزش په بڼه باندې ختمېدلی شي، دمونږ تللی شي. خو که چېرته دغه ریزش پرېښودل شي یا په دې کې لکه احتیاط نه کار واخیستل شي، هغه تدابیر چې د دې ښه کېدو لپاره تجویز شوي هغه مراعت نه شي، نو بیا همدغه کېدلی شي په مزمنو تنفسي ناروغیو باندې تلاره پیدا کی، په سینه بغل یا نمونیا باندې بدل شي، همداسې کېدلی شي چې هماغه اوږدمهاله هغه تنفسي ستونزې رامنځته کړي چې موږ ورته هغه سی او پی ډي وایو، کرونیک ابسټرکټ پلمونری ډیزیز، دا رامنځته کړي. یا هم کېدلی شي چې توبرکلوز ته لاره هواره کړي چې بیا هغه مخکې ما ورته اشاره وکړله چې کېدلی شي چې د څو میاشتو یا کال پورې د دې دوا یا درمل بیا یم انسان مجبورن دا استعمال کی. نو په ټوله کې کچیرته اما په ابتدایي مرحله کې د ډاکټر د توصیه سره سم هغه سپارښتنې چې ډاکټر ورته کوي عملي شي، نو تر ډېر ابدیده پورې د مزمن ناروغیو کچم کمیدلی شي او د هغو نه مخنیوی هم کیدلی شي.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. مری تاسو ته راځم، ستاسو وروستۍ سپارښتنې مورم. په ټوله کې ژمی دی، هوا سړه ده، د بدن معافیت هم د انسان کمیږي او په افغانستان کې فقر هم ډېر ده. د دې لپاره چې خلک له دغې ټولو ناروغیانو نه پامان وسي او که چېرته ناروغ هم وي او دوی وکولی شي تداوی وکړي، روستۍ سپارښتنې مو ورته څه دي؟
آغلی سیال، اول دا چې زموږ خویندې وروڼه چې ناروغه کېږي باید دوی ډېر کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او ادې نه علاوه د خپل سر درملو څخه به ډډه وکړي، که هغه کورنۍ وي، که هغه یونانی وي او که هغه نور کلیوالي وي، دا درمل باید ونه خوري. او زما هغه خویندې وروڼه چې غږ مار وي، که چیرې زموږ یو بل ناوړ عادت هم دا دی چې کله د ناروغ سره ځو یو کلینیک ته، ناروغ خوشي کوو، اول خپله ورځو زموږ په شفاخانه کې، پایوازان د ناروغانو نه ډېر وي، یعنی هغه د ازدحام به هم باید کم کړي. هغه مختص کسان چې ناروغان دي باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پورې چې هغه بیروبار او بوج هم کم شي او دغه شخص ناروغ سمه درملنه وشي. دوهم دا چې موږ باید ډېر کوشش وکړو د وقایې خواته هغه واکسینونه چې موږ ته په هغه زیړ کارت کې د عامې روغتیا وزارت په هر کلینیک راته توصیه کېږي، باید ډېر کوشش وکړو چې هغه په منظم شکل هغه خپل ماشومان دي که اولویان دي هغه باید واکسین واخلي. دریم دا چې کوشش وکړو باید هغه خپل لاسو مینځل چې ډېر په ډېر ځله راته ویل کېږي، په دې باندې ډېر مصارف هم کېږي چې په بالخصوص د لاسو مینځل مخکې له ډوډۍ څخه ورځ سره تشناب څخه مخکې له دې څخه چې لاسونه سترګو ته یا خولې ته پورته کړو یا پوز ته، هغه باید پاک اوبو صابون سره پریمینځو. څلورم دا چې هوا رښتیا هم ککړه ده، دا د بالخصوص په مرکز کابل کې چې دغه د کابل ښار د یوې کاسې حیثیت لري، شاوخوا غرونه راتاو دي، نو په دې کې چې کله د کور څخه د باندې وځو باید حتما باید ماسک څخه استفاده وکړو. او همدارنګه زموږ هغه وروڼه چې هغه د قیلون څخه یا مثلا سګرټ څخه استفاده کوي، هغه باید دا استفاده کمه کړي. او کله چې مثلا موږ زکام کېږي یا نور تنفسي ناروغۍ راته پیدا کېږي، په کور کې باید استراحت وکړو، لکه څرنګه چې ډاکټر صاحب وویل، په کافي اندازه د هغه میوو ترکاري بابو څخه استفاده وکړو چې خپل ترکیب کې ویټامین سي لري، بالخصوص لکه نن سبا چې نارنج ارزانه دي، لیمو ارزانه دي، څخه په کافي اندازه استفاده وکړو. او همدارنګه که چیرې بیا هم زموږ واس رسیږي، د ګرمو کالیو اغوستل، د ګرمو مایاتو څښل او همدارنګه د ترکارۍ سوپ څخه استفاده کول په صحیح سطحو کې یو ځل، دا به زموږ دپاره د یوې خونه ګټور تمامیږي. او له بلې څخه خونه به زموږ هغه د کورنۍ غړي، هغه د شاوخوا همسایګان او هغه په کار کې ځای کې همکاران، دغه به انشاءالله د ټولو سارو ناروغیو څخه په امن پاتې کیږي. او همدارنګه هغه بوج به هم د عامې روغتیا په مرکزونو باندې کم وي او هغه ډاکتران به هم هغه خپل کار او مسلک په ښه او په آرام سا باندې خوشي وي.
ډېره زیاته مننه کور ودان. د کابل پانتاني روغتون کې د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمري او د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت د پروګرام پخواني مسؤول ډاکټر ګله خان ایوب نه چې په پروګرام کې مو ما سره تر دا دمه ملتیا وکړله. تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام، ښه چاري.
ஒருத்த ಕರ್ರಾರಿ ಕರ್ರಾ ಪೋರ್ತ ವೈ